افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نوې قبیله ګانو د زده کړو یو کورس چې اتهونه دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیايي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قبیله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیايي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په وینا قبیله ګانې د خلکو ژوند ژغورلی شي او پر ماشوم د مور د مړینې مخه نیولی شي. د افغانستان میشته ټولنه د میدان وردګ ولایت په دای میرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ د دای میرداد ولسوالۍ په څه باندې 15 کلو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانیو نغدو پیسو مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د ایران په بوشهر او دماون کې د پتروشیمي فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو رئیس پیل شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وي او مرګ پر دیکتاتوري شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. په وروستیو ورځو کې د ایران په ډیرو ښارونو کې کارګرانو د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په وسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 1,350 مظاهره کوونکي وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 19 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. زیلنسکی په یو ټویټ کې ویلي چې روسیې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې پر اوکراین 15 توغندي ویشتي چې څه باندې نیمایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواک له لوري له منځه وړل شوي دي. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بې پیلوټه الوتکو هم کار اخیستل شوی ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبلا اوښتي او هم د دې هېواد انرژۍ تاسیسات پکې په نخښه شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دغه بریدونه د کیف د حملو په ځواب کې چې هغه د کریمیا له ټاپو وزمې سره د روسیې د نخلول شوی پلپ ګډون چې د تیر جمعې په ورځ په یو برید کې یو برخه ویجاړه شوه تر روسیې عمل بللې شوې دي. دریو امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکا د خزانې وزارت په خوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دي د بانکي او مالي ستونزو په اړه د خپلو څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد سګنې جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې دوګلاس ډایموند او فیلیپ دایبیک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تېره بیا د مالي بحرانونو په وخت کې کړی او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. برنان کې اوس په واشنگتن ډي سي کې له بروکینګز انسټیټیوټ سره کار کوي. دایموند شیکاګو د پوهنتون استاد دی او دایبیګ هم په سانت لوئیس کې د واشنگتن پوهنتون استاد دی. دوی بل 10 میلیون سویډنی کرونا چې $900,000 کیږي په خپلو کې سره ویشي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو له لوري د یوې رسنۍ د یو مسؤل د خوشې کېدو هرکلی کوي او د غرض له طالبانو غواړي چې د رسنیو د کارکوونکو او خبرالانو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنې دو وروسته په هیواد کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوي او اوس هیڅ وخت خپلواکه ورسپانه په کابل کې نه چاپیږي.
دا خپل یو لوی تراژیدی ده چې په هیواد کې د پیوستمه پیوی کې هیڅ آزاد اخبار او وسپانه نه چاپیږي.
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو او خبريالانو چې پاکستان ته تللي وای په هغه هیواد کې لګنو ستونزو سره مخامخ دي.
ګڼ شمیر خبريالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکونکو دلته پراته دي. دوی وای بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت د خوندیتوب احساس نه کوو.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرسنګ غږ دی چې د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده.
لی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه پدای کوندي کې د افتاب رادیو د مسول مدیر مرزا حسینی درخشه کېدو هرکلی کوي. دا کمیټه وایي چې د رسنیزو سرغړونو د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ښاغلي حسینی د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا د افغانستان د خبريالانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خپرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبريالان د طالبانو له حکومت غواړي چې نور د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالان وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د خبريالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي، او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبريالان سره چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سی وایي رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکوونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چېرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه شي د خبريالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ټوله کې د رسنیو او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکندي کې د افتاب رادیو مدیر مسؤول میرزا حسینی د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنۍ بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولی وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلي تورونه رد کړي دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکې لاړخونو غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټولې قضیې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلی حسینی لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 1400 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبريالان نیول سوي، وهل سوي او توقیف سوي دي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2018 کال د اگست له 15مې د 2020 کال د اگست تر 15مې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې درې خبريالان وژل سوي، څلور دیش توقیف سوي او دیارلس هم وهل سوي دي.
نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته دوه دېرش چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یې وخت خپلواکه ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي، سره له دې چې ځینو د چاپي رسنیو خپلې خپرونې آنلاین بڼې ته اړولي دي، خو د چاپي رسنیو ارزښت ته په کتو مینهوال په بندېدو خواشینی دي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمي وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېر یوه کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبان رسنۍ دفتر نه
د نای هغه وروستي ارقام چې په 2020 کال کې درلودل شپږ در چاپي خپرونې چې ورځپاڼې اونیزې وې فعالیت یې کاوه، چې له دې شمېر اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډېر کم تیراژ چاپېږي.
ښاغلی کریمي د چاپي رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپي رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپي رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
په هر مطبعه کې
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت لوري ورته ویل شوی په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاري توپ چې د پنجرې ورسپانه درلود موږ نشو کولای چې سر تر پایه سانسور کړو، په همدې خاطر لچاپ پاتې شو.
د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په اف ډومین کې ویپاڼه هم تړل شوې ده وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورځپاڼې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورځپاڼې چاپ بند شو.
8 صبح ورځپاڼه له هماغه لومړي وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولای څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. 8 صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هوارېږي. په چاپي رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپي رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نوري ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یو غمیزه بلدای شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه وروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده، خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او خبريالان چې پاکستان ته تللي وایي په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خطر احساس کوي. دوی چې ګڼو اروپایي هیوادونو او کاناډا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه سپارلي، په پاکستان کې د خپلو غوښتنلیکونو د پړاو د بشپړولو په تمه دي. یو شمېر دغو پخوانیو کارکوونکو ویلي هلته ځکه د خطر احساس کوي چې د دوی په خبره طالبان وخت ناوخت هدفي وژنې ترسره کوي.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگه مریض هستم.
دی میرمنی در افغانستان در مخکینی جمهوری نظام په کورنۍ چارو وزارت کې کار کوه، چې په خبره یې په وروستۍ میاشتو کې په خپل هیواد کې د طالبانو د هدفي وژنو له ویرې افغانستان پریښود او بهر کې د کډوالۍ غوښتنلیک د سپارلو په موخه پاکستان ته راغله. دا میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې هم ځان خوندي نه احساسوي، ځکه د دې په باور له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو ویره لري چې طالبان به هلته ورته خطر پیښ کړي.
ذهن ما از روزی که آمدین پاکستان درگیر با
له حقی ورزی چه پاکستان تر اغلیم زما ذهن که هم دندیخ نیدی او اندل تا هم دمنیت احساس مکاوم کسی هم پوهی گو چه نسبی امنیت شده خو فرقی دادی چه موگ طالب بسترگو نوینو ولی دست احساس کهو چه زموگ دو سیدو زی شاوخوا تا طالب شده زکا پاکستان د طالبانو او پنره که در طول و ترهگر و دلو ملاتره دی
تمام گروه های تروریستی در جهان.
یو افغان خبریال چې دای هم په پا پاکستان کې د خپل کډوالۍ غوښتنلیک د مراحلو بشپړولو لپاره پاکستان ته تللی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
ګڼ شمېر خبریالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت د خوندیتوب احساس نه کوو او دوی په نړیوالو په ځانګړې توګه په کاناډا او د اروپایي هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ته دې ژر تر ژره ویزې ورکړل شي. دوی وایي که موږ دلته پاتې کېږو نو موږ زموږ ژوند له جدي ګواښ حتی د مرګ ګواښ سره هم مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر جمهوري نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قمندان عبدالصمد تیره ورځ د پاکستان په کوټې ښار کې په نښه شوی او وژل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې نوموړی د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته پاکستان ته تللی و. که څه هم دا نه دي ویل شوي چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی دی، خو تر وژل کېدو وروسته یې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې نوموړی پاکستان ته د تلو مخکې په کندهار ولایت کې هم ګواښل شوی و. په کور دننه د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او خبریالانو د ګواښلو او له هېواده بهر د دوی د تعقیب په اړه مو د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور وپوښتل، خو نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالصمد وژل کېدل او په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ادعا بهرنۍ مسله ده او په دوی پورې تړاو نه لري. ښاغلی ټکور په دې اړه چې عبدالصمد په کندهار ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا ګواښل شوی و که نه، خو مخکې طالب ویندیانو په هیواد کې دننه د مخکینی جمهوري نظام د دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو د وژنې ادعا ویرد کړي او ویلي چې دوی د خپل مشر عمومي عفی فرمان ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د لیندۍ په نهمه نیټه وویل چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې وه چې د اګست له 15مې نیټې څخه د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 کړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادرکه دي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په اوکراین کې د جګړې موضوع ته مخه کوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتې. د موضوع زما همکار اسدالله لودین څړلې په سټډیو کې رسېدلې. لودین صاحب، د دغو حملو په اړه اورېدونکو ته ووایه.
و مننه. په اوکراین کې نننی بریدونه پر پلازمینه کیف، خارکیف، دنیپرو، لفیف او تیرینوپیل ښارونو باندې شوي دي. د اوکراین چارواکو ویلي روسیې نن د دوی پر خاوره له اتیاو زیات توغندي ویرویشتلې چې ملکی اهداف او د انرژۍ تاسیسات یې په نښه کړي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاحکار روسلاف سمیرونوف ویلي په کیف کې یوازې یو برید کې 8 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لویدیځو اژانسونو په ټولو نننیو بریدونو کې د لومړنۍ مرګ ژوبل شمیر لاستنه وژل شوی او شاوخوا شپېته ټپیان یاد کړی دي. تر دغو بریدونو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د ولسمشرۍ ماڼۍ مخې ته په یو ویډیویي پیغام کې وویل اوکراین کې نننی سهار ډېر ستونزمن و. موږ له ترهګرو سره مخامخ یو. پر اوکراین لسګونه توغندي راغلي. د شاهد په نوم د ایران له جوړو شوو وسلو هم کار اخیستل شوی دی. د دوی دوه هدفونه ویشتلي، ملکیان او یا د انرژۍ تاسیسات. زیلنسکی ویلي روسیا هڅه کوي چې اوکراین د ځمکې له مخه پاک کړي. د تور پورې کړی چې روسیا په دې کړنو سره د دولت په کچه ترهګري کوي او د اصلي خبرو خنډ ګرځي. په مسکو کې بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه بریدونه د ده پټکو د اوکراین د ترهګریزو بریدونو غچ اخیستنه یاده کړې ده. پوتین پر هغه 18 کیلومتره اوږد پله د تیرو جمعې ورځې برید د اوکراین ترهګریز عمل بللی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له اصلي خاورې سره نښلوي. پر اوکراین نننیو بریدونو د لویدیځو قدرتونو غبرګون هم پارولی ټاکل شوی چې د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره بیړنۍ غونډه جوړه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به مخکې لدی چې د پښتو ژبې د نامتو سندرغاړي زرڅانګې ته د آغا خان موسیقي د نړیوالې جایزې په باب راپور واوري. په کابل کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي په اړه راپور راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه ورځ تر بلې راښکته کېږي، خو لا هم په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په څیر لوړې دي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې باید د بیو د کنټرول په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه ورځ تر بلې د راکښته کېدو په حال کې ده، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لا هم د تیر په څیر لوړې دي. نن د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر د 15 افغانیو په بدل کې خرڅېږي. تیره ورځ دا بیه 6.8 او له دې وړاندې 8.6 افغانۍ وه. د کابل ښار دوو اوسیدونکو لیدا او محمد شاه آزادي رادیو ته داسې وویل:
که ډالر پورته سي خوراکي مواد هم قیمتونه پورته کیږي، او که ډالر کته شي خوراکي مواد هم هغه سي په چې قیمت خرڅيږي. نو هیله من دي چې په دې موارد کې دولت توجه وکړي.
ډالر د افغانۍ په مقابل کې 70 راغلي دي. لا تر اوسه پورې هم نرخونه پر هماغه ځای باندې فات دي. تجاران په خوانیږي نرخونه مخته وړي، او دا چې افغانستان کې ډېر خلک غریب دي او بے وسله دي، اسلامي امارت نرخونه کنټرول کې او شروالي والا دي ته ډېر زیات پام وکړي.
دوی د کابل شاروالۍ غواړي چې باید د خوراکي موادو د بیو په کنټرول کې جدي و اوسي، خو دا چې ولې د ډالرو د لوړېدو پر مهال نرخونه لوړېږي خو د ټیټېدو پر مهال بیا هم لوړ پاتې کیږي، دا پوښتنه مو د اقتصادي چارو له کارپو عبدالنصیر رښتیا څخه وکړه.
مافي کړي هیڅتون لري، او بل د اخنا حکومت تر اوسه د احتکار او انحصارګری په مخه کوم کار نه ده کړی. دغه عوامل دي چې کله چې ډالر جګیږي نرخونه هم ورسره جګیږي، او کله چې ته ډالر بهتر ټیټیږي نو په بازار کې کوم تغیرات رامنځته نه راځي.
خو د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالي مسؤلین وایي دوی هر اونۍ د خوراکي موادو نوې نرخ پاڼه په بازار کې ویشي، او هیڅوک نس کولای لټاکل سوی بایو څخه سرغړونه وکړي. د کابل ښاروالي وایي نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته ویل:
او زموږ نوې نرخنامه په دغه وخت کې بیا بخپاره سي. هر اونۍ یا هر هفته د نرخنامه نوې کیږي. په ډالر کې باندې تقریبا 2-3 افغاني تغیرات راغلي ده. د دغه تغیراتو سره سم موږ بیا نوې نرخنامه وټاکو.
شاغلي بارکزی له خلکو غواړي چې د ستونزې پر مهال د کابل ښاروالي د شکایتونو برخې ته احوال ورکړي. په خبرې دوی به له سرغړونکو سره سخت چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوله پیل راهیسي بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، او ګڼو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن چې لیوي اونۍ سفر وروسته له کابل بروکسل ته رسیدلې دي، په خپلو ټویټونو کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بدترېدو په حال کې دی، او سخت ژمی هم رانږدې دی. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنونکی بللی وو. اوچا ویلي وو چې په افغانستان کې اوس مهال 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 25 میلیونه وګړي یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او 19 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
او اوس به واوري چې پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګې د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي څرګنده کړې، او خپلو مینهوالو ته مبارکي ورکړې ده.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څېره چې د 2023 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده، او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي:
مونږ دا څه
چې ډېر خوشحال شلو، ډېر په ډېر بهترینه خوشحال شلو. واډ کښې پراتې خیمې مو دي، دا خیمه کښې به ژوند کوو، څه وکړو؟ ټول عمر خیمې کښې دا سندرې مو چې والدې موږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچې مې دي، یو په واد پت شوی د هغې بچې دي، یتیمان دي، نور بچې مې دي، هغو بچې دي، چېرته پړشنې نشته، له کومه موږ پیدا کړو.
خو زرڅانګې وویل چې تر اوسه نوموړي د دغې جایزې په اړه په جریان کښې نه ده پرېښودل شوی. د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه ولیکل چې سږ کال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کېږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت پنځه لکه امریکایي ډالره ده چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی، د هندوستان زاکر حسین او همداسې د یو شمېر نورو هیوادونو هنرمندان هم شامل دي. دا کسان د څلور سوه نومندانو له مخې غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له نهه ویشتمې تر یو دیرشمې نېټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کېږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقي سره تړاو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کېږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر سازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده، او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کېږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د یو شینواري لونګینه د میرمنې زرڅانګې مشهورې سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې دوه تنه مینه وال
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلي دي اوس هم مینه وال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلي او وایي. زه یې شخص هم د سندرو خاص علاقه مند یم.
آغا خان منصب مننه، خو د زرڅانګې تر څنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډېرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وډې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
زرڅانګه وایي اتیا کلنه ده، خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅانګې په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږېدلې ده. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده وکړ او دوه ویشت کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګې د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورور، میدان وردګو څخه مې اړیکې نیولې. ورور، د طالبان موږ ډېر په عذابۍ، مونږ کارټون هم لرو، د کباړ کار کوو، قومندانې شاروالۍ امنیت ټولو کارټ هم راکړی، بیا هم دا واړه مجاهدین چې مونږ ګیر کې وهم بې زده کوي هم کارټ هم رانهاخلي. غریبي ده، سړی هر سړی مجبوره ده چې شی وکړي. دغه پیغام را دا هیله کوم چې نشرې کړي. د خدای په امان، په مخه دې ښه.
السلام علیکم، خلیل خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. وروره، دغه د متقیدینو ماشونه بند دي، نه دي حواله شوي او مونږ یتیمان یو، او مونږ همدغه معاش ته به لوازه نیولې وه. دوه کاله وشو چې مونږ ته دغه معاش نه ده راکړ شوی. ازادۍ راډیو ته اورېدونکو ته سلامونه.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د چکناور د تلنا ګلدین تای سره په تماس کې دا د سلام مو دا درخواست دی چې وروره، دلته تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې سیلابونه او سیندونه زمونږ دا پټي او کورونه دا ټول ګډوډ کړل پېښلي، او تر دې پورې چې څومره اصلي زندگی وغیره نه د خاورو سره خاورې کړه، د بره مخکې سیلابونه او د لاندې مخکې سیندو، او بیا دلته انجینران راغلل سر یې وکړه زمونږ د لال پور ولسوالۍ ساحه کې. دلته بسه دوه کلي پرېښودل، هغې نه یې سر یې وکړله، نه یې د هغو کتنه وکړله.
السلام علیکم زه محمد هاشم ویراخیل لغمان د کرغې ولسوالۍ نه خبرې د مونږ کلي کې دغه سړک چې ده دا خامه ده ډېر په تکلیف ور سره تاسو ته خواهش کوو چې د لوی مقامات نه مونږ خبر کړي چې دا سړک مونږ ته پوخ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګ خور له هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نوي قابله ګانو د زده کړو یو کورس چاتهونه دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیایي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د افغانستان میشته ټولنه د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر سوګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ د دایمیرداد ولسوالۍ په څه باندې 1500 کلو کې 450 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانیو نقدو پیسو مرستې ویشلې. هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د ایران په بوشهر او دماون کې د پتروشیمی فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په تعقیب کې د حجاب د نه مراعتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو راهیسې پیل شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وي او مرګ پر دیکتاتوري شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. د ایران د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای د روسي لخوا په هغو حمله کې چې نن د اوکراین په یو شمېر خارونو کې شوی خلکو ته درنه مرګ ژوبلا وخته. زلنسکی په یو ټویټ کې ویلي چې روسي له بي پيلوټ الوتکو څخه په استفاده پر اوکراین 15 توغندي وشته چې په څه باندې وبخي نیمایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواک له لوري لمنځه وړل شوی دی. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بي پيلوټ الوتکو هم کار اخیستل شوی ملکي وګړو ته ډېر مرګ ژوبله اوخته او هم د دې هېواد انرژي تاسیسات پکې په نښه شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دغه بریدونه د کیف د حملو په ځواب کې چې هغه د کریمیا له ټاپو وزمې سره د روسي د نښلول شوي پله په ګډون تروریستي اعمال په ګډون د یوې حملې په ګډون تروریستي اعمال بلل شوي دي. دریو امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکایي خزانه وزارت په خوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دي د بانکیاو مالی ستونزو په اړه د خپلو څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد څنګه جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې دوکلاس ډایموند او فیلیپ دایبویک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تیره بیا د مالی بحرانونو په وخت کې کړی او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. دوی به 10 میلیون سویډنی کرونا چې 900,000 ډالر کېږي په خپلو کې سره ویشي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ پاړه باندې د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبري ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي خو په پایله کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه
افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیل د نړۍ د شل اوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شل اوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په استرالیا کې د قرنطین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډلې د پنجشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یوه نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د 18 ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي راډیو ناوړه د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیره زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کوچې 2023 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر ته دا بل وخت مخکې چې دا ټول شیان اوس تشریح کوم، البته د سی پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریکوم او دی هغه اپروال او دغه ته اړتیا ست د لارښوونه ته. په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خو دا چې موږ کوشش کړی دی چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي د سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکوو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي، یو خبره دا وه. او دویمه خبره ده چې موږ خونځې ته له خیره بل کال کې پلان نیولی ده. البته ما مخکې یادونه وکړله چې وخت نه مخکې لکه زه ستور شیان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت به مو نیسي. بیا بله ورځ انشاءالله هغه سره پوره تشریح کړو کله چې دغه پرول راشي. د هغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې به له خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیلو ولایتونو کې. او بیا د ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي. چې دا یو بل نوښت هڅه م کړې ده چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بې سره مکس یو مرد سي نو داسې ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي وخت به ده چې د افغانستان استازیتوب به ښي تعلیم یافته هلکان به یي. بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتلیا کې ور سره نو له نور نه به دا غټان نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې. په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو وکول شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب وکړي. هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نیشنل ٹی ٹوینٹی منگ پام کی نیول لسا کال خوانا سوالا نکی یزک چھے اس منگ پس کلاس شروع کو کو خدای کول پر اتلن کی انہی کی پس کلاس کیمپونا پدی انہی کی کیمپونا شروع کی گئے اور اتلن کی انہی لخیر پس کلاس شروع کی گئی آغیب سے بیا منگ پرلا اور پرلا پسیر پسی منگ حد سکو چھے لخیر سر لس اے اوکو نبیا دا گنجائش نا پاتی کی گئی چھے منگ نیشنل ٹی ٹوینٹی اوکو نو منگا اڑی چھ سکال نیشنل ٹو ٹوینٹی ہونے کو کوشش بمی خو سپیکر نہ کوم کچے تن رختی نیو سو شای چ ڈیرہ مشکل وی چھ منگا نیشنل ٹی ٹوینٹی سکال وکڑے سو البتہ بل کال دمو پلان کی نیول چھ خیر سر نیشنل ٹی ٹوینٹی وکو
او تا سی وڑان دی یادو نہ وکڑے چھ پراتن کی کال کی با لوبغاڑی بلا بیل زنون تھا سفرون کئی پیاوش میر زنون کی دغه د لوبغالو ستوند لا هم موجود ده. په دې اړه معلومات ورکولای شي چې اوس مهال موږ په کوم کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي؟ له
داسې په لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کیږي او یا کمیونټ کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي موږ د زنونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو اوسې په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو. بل د نجیب الله طریق په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو للی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالي لرو. په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریق کې د لوبغالي یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده؟ په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
کشتیرانی لپاره چکم حوزو هغه ټول جای ډکونی وکړل. ډکونه وروسته بیا دوه مرحله دمنګ دی هغه وا د دیواله وا چار دیوالې ته نو وکړل، دیوال پنیم ته جوړ کړل، هغه دیوال ته جوړ شو او ان په کې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په غاړه کې تحصیل دی. بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرلو او پیچونه جوړولو چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لاغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګه د وشتن ځای جوړولو چارې به یو څه وخت سمو د ورسره شروع شي له خیر سره نو موږ کولای شو ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر اوسه پور نشته ده چې په ویلن او میلمستون او دا شیان لا پکې نشته ده او نو پکې دا چن د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جاسته تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغو کې چې لرو هلته هم ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهز اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ارکان لپاره ډور ده. دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي نو موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ داسې کوچي برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په مغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
د ځوانان باید همکاري ته هم غیره تا را دعوت شی.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تل هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پوهنتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چیزی هغه چې د دوی. نو زما په نظر یو عوامل خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دې هر څه کامیابیانې چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نه سوای کوی هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بېرته په دغسې کورنۍ کې دی غرڅه وي خامخا دی چې بېرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داس فکر کوي چې د په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښشي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بے باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکي ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجې خويندې لزده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته مثال درکړم. زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه. له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خويندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي وو. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوی نه ده او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځ ته راغله له خیر، نور تر تېر سر نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا اوس خو تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نورو پروګرامونو کې تخریبیږي، یو څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د دې باره کې ځین معلومات چې ورسره یا معلومات له نورو سره شریکوي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې کې تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
خغلی احمد زای زیاتوی ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کمرا ولي.
ځینې ملګری چې مونږ پوښو وی چې دای یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا د سیم ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لاندې حق ته نه یو رسیدلې، یعنی په حق خبره نه یو پوښو وی نه حق خبره باندې هغه کلک شوی دا بیا موږ تر تیر شوی یو. خو زما خپل کومه تجربه چې دا تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې د نور سره مخ کې نه يم تللی، خو یو څه مې کړې دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مې د سره لارې بل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی دا بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي. دا چې بلې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد ک لمړی دار ته وای چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریقې د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نه رسول کیږي او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخیستل کیږي، خپل ځان مهم ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیاوړی کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي، نو یو ځوان که کامیاب او موفق وي او نورې ورته نه تشویقي یا هغه نه ترغیبوي، نو هغې ته یو ناامیدي راسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باعث دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. لبل خاص که دا چې دا ځوانان ورو بزدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی، یو ښه کورونه به کړی، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاس ته راوړي، نو دوی ازدکی او ترویجی هم چې په
غلط شکل په نادرو شکل باندې یو خه موقف ته څنګه ورسی ځان او خه خپل ځان څنګه مشهور کړي، نو دته چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبیي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بله هغه ناوړه اغیزه د دروغو ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد که درته وایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي.
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رداوت شي، او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. بعد موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما زما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي، او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي، او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موفقیت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موفقیت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ترلے کر